پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ده ازادي رادیو ده خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. ده خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د مذاکراتي ټیم یو غړی وایي دا اونۍ به ونه کولی سي دغه ټیم قطر ته سفر وکړي. دا او نور راپورونه په څو شیبو کې په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی د افغان حکومت د سولې د مذاکراتي پلاوی یو غړي حافظ منصور ازادي راډیو ته ویلي چې قطر ته د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی سفر روانولی نه کیږي. یو سیمه ایز پولیس په لغمان ولایت کې د طالبانو په برید کې وژل شوی او درې نور ټپیان دي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار سازمان وایي چې ایران په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیمو د بډاینې کومه ژمنه کړې وه، اوس یې تر هغه لس برابر زیات یورانیم بډای کړی دی. د خبرونو تفصیل د افغان حکومت د سولې د مذاکراتي پلاوی یو غړي حافظ منصور ازادي راډیو ته ویلي چې قطر ته د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی سفر روانونه نه کیږي. بلخوا د افغانستان د ملي مصالحې په علي شورا کې یو به خبره سرچینې هم ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان دولت پلاوی به نن هم قطر ته له سفره پاتوي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نو مې وښتل سي نن سهار ازادي راډیو ته د خبره وکړه، خو د دې سفر د احتمالي نیټې په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې په قطر د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سوال شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د سولې مذاکراتي پلاوی دوه تر رسیدلې. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ځای د قطر پلازمینه دوحه ټاکل شوی. افغان حکومت مخکې ویلي و چې د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې ټول ستونزې لري سوي دي او دوی د خبرو لپاره چمتو دي. یو سیمه ایز پولیس په لغمان ولایت کې د طالبانو په برید کې وژل شو او درې نور ټپیان شول. د لغمان د والی وین اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیره شپه په علیشنګ ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ.
تیره شپه د علیشنګ ولسوالۍ د کوټالۍ په امنیتي پوسته باندې وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړی چې افغان ځواکونو په میړانه سره د وسلوالو طالبانو دغه برید په شا تمبولی. متاسفانه چې دلته نښته هم رامنځته شوې چې پر مهال یې یو سیمه ایز پولیس شهید شوی، درې زخمیان دي.
شغلی دولت زیوی په متقابل برید کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشتې خو شمېرې نه ده یاد کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د هرات ولایت چارواکي وایي د غوریان ولسوالۍ په بازار کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه ختمه سوه. د هرات ولی وایي جیلانی فرهاد د خبر ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه چې افغان ځواکونو ته په دې نشته کې زیان نه دی رسیدلی.
دا ولسوالی په مرکز کې جګړه څو ساعته دوام وکړ. له بده مرغه په دین خطو کې یو ماشوم ټپي شوی. افغان امنیتي ځواکونو ته مرکشوب لنه دا وخت یو خلومړنی ریپورتونه خي چې دا طالبانو 15 کسان وژل شوی او یو شمیر ټپیان دي چې دا شمیر خایي بدل شي.
د هرات چارواکو په خبره وسلوالو طالبانو نن سهار د غوریان ولسوالۍ په بازار کې پر امنیتي ځواکونو برید وکړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي چې د نن ورځې لپاره د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه ده. د ننګرهار د والی وین عطاالله خوږیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم دروازه د هغو افغانانو پر مخ چې له ډیورنډ کرښې اخوا بنده پاته وه خلاصه ده. د خوږیانی په خبره هغه پاکستانی وګړي هم چې په افغانستان کې بند پاتې وو کولای سي چې نن خپل هیواد ته ولاړ سي. د ننګرهار د چارواکو د معلوماتو له مخې نن هم هیڅ افغان وګړی له دې پلوه او پاکستانی وګړی له هغه غړي د تورخم له لارې تګ راتک نو نه دی کړی. دغه لاره شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د کورونا وایرس د انتقال د مخنیوي په خاطر د پاکستان لوري لخوا تړل شوی وه. زموږ خلاصه د راډیو ری د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار سازمان ویلي دی ایران چې په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیمو د بډاینې کومه ژمنه کړې وه، اوس یې تر هغه لس برابر زیات یورانیم بډای کړی دی. په ورته وخت کې دغه سازمان وایي چې ایران اوس دوی ته اجازه ورکړې ده چې اټومي تاسیسات یې وګوري. د 2015 کال تر اټومي تړون مخکې ایران خپل یورانیم 0% غني کول، بیا تر تړون وروسته 3.5% ته ورسېدل او اوس یې تر 4.5% پورې رسولی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي داسې ثبوت نه دی لیدلی چې کرملن خپل مخالف سیاسي الکسی ناوالنی مسموم کړی وي. خو ډونالد ترامپ وویل چې په دې هم شک نسته چې په جرمني کې دا معلومه سوی چې ناوالنی مسموم سوی دی. وروسته تر دې چې د چاشمې پر ورځ جرمني وویل چې د لابراتواري معایناتو له لارې معلومه سوه چې ناوالنی مسموم سوی، دا لومړی ځل دی چې ولسمشر ټرمپ په دې اړه څرګندونې کوي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته دا هم وویل چې دی به ډېر په قهر سي که چیرې داسې سوی وي، او که داسې وي دا به یوه تراژیدي وي. د خبرونو پای.
نن شنبه ده، د وږي اسمبلی 15مه د سپتمبر 15مه. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان مذاکراتي ټیم یو غړی وایي دا اونۍ به ونه کولی سي د سولې د خبرو د پیل لپاره قطر ته سفر وکړي.
دا یو څه سفر نه مېشي.
د سولې د احتمالي خبرو په اړه په یو بحث کې د شنونکو نظرونه خبرو.
باید لومړی هغه د ملت غوښتنه چې هغه اوربند او تطبیقواري کمال دي هغه د خپل اجنډا په سر کې ونیسي او د غوښتنې ته ځای ورکړي، تر څو د ټول افغانستان د ټولو خلکو د غوښتنو استازیتوب او نمایندګي وشي.
په بهرنیو موضوعاتو کې مو په روسیه کې د کورونا وایرس ضد واکسین له پرمختګونو خبرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام د نور مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12:00 او 2 دقیقې شوې. د افغانستان مذاکراتي ټیم یو غړی وایي چې دا اونۍ به دغه ټیمونه کولی سي قطر ته سفر وکړي. عبدالحفیظ منصور آزادي رادیو ته وویل چې دغه سفر د ځان لامل مذاکراتو ته د طالبانو نه چمتووالی دی. بلخوا د ملي پخلاینې عالي شورا یو سرچینه بیا وایي چې تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو د هیاتونو ترمنځ سمه همغږي نه ده سوې او تخنیکي ستونزې حل سوي نه دي. طالبان بیا وایي چې د دوی حیات له پاکستان څخه قطر ته رسیدلی دی. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له هغې څخه ورو.
بلې، د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بین الافغاني مذاکرات د ځنډ دوام. د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړي عبدالحفیظ منصور وایي دا اونۍ به د دغه پلاوی سفر ونسی.
دا یو څه سفر نمیشه.
د وای په دې ونه کې مو سفر نه کیږي. دلیل یې هم دا دی چې طالبان چمتو نه دي. دا هغوی پلاوی پاکستان ته تللی او تر اوسه بیرته دوه ته نه دی ستون سوی. بلخو د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا یو سرچینه وایي د دغه سفر د ځنډ اصلي لامل د دواړو لورو ترمنځ نه همغږي ده. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل سي، وایي چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په سمه توګه همغږي نه ده سوي او لا هم تخنیکي ستونزې نه دي حل سوي. خو طالبان بیا وایي د دوی مذاکراتي پلاوی قطر ته رسیدلی دی. په قطر کې د دغې ډلې ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي د دوی پلاوی په بشپړه توګه دوه ته رسیدلی دی. بلخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ټینګار کوي چې طالبان دې د سولې مذاکراتو لپاره چمتو سي. دغه وزارت ویان دی ناجیا انوري څو شی به وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې طالبان مذاکراتو ته چمتو سي، افغان پلاوی هم په بشپړه توګه چمتو دی او قطر ته به سفر وکړي. صالح صاحب ټاکل شوی و پرون افغان مذاکراتي پلاوی قطر ته ولاړ سي، خو ځینو حکومتي سرچینو په حواله چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل سي. پرون یعنی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د پلاوی یو شمېر غړي دوهې ته نه دي رسېدلي. چې نن هم دا د پاړې داسې خبرونه او راپورونه موږ ته راکړل سن معلومات چې دا رسېدلي دي، خو تر اوسه هم افغان حکومت ټینګار کوي چې د دوی هیات نه دی رسېدلی. بلې صالح صاحب،
ډیره مننه. د فیروزي عزیزي په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د مذاکراتي ټیم یو غړی وایي چې دا اونۍ به ونه کولی سي قطر ته دغه ټیم سفر وکړي. طالبان ویلي چې ځینې تخنیکي ستونزې دي او کابل بیا وایي چې پلاوی سفر ته چمتو دی خو طالبانو ته انتظار کوي. بل لوري ته داسې راپورونه هم خپره شوي چې د طالبانو په مرکزي پلاوی کې بدلونونه راغلي دي. احمد شیبر پر دې موضوع د سیاسي چارو له کتونکي نظیم سمون او د خلاصون لارې شورا له مشر سید اکبر هغه سره خبرې کړي دي. پیل کې له سید اکبر هغه پوښتنه کړې چې د طالبانو په هیات کې تغییر په څه معنی؟
دی تغیرات راوستي دي طالبانو ډیر خلک وایي چې طالبانو د سولې لپاره ټیم چدي د مذاکرات لپاره ټیم چدي هغه ډیر قوي ټیم دي
تاسو وایي چې د طالبانو په هغه کې هیئت کې تغیر راغلی دی تاسو معلومات لري چې څه بدلون راغلی دی پکې څوک د چا په ځای راغلی دی
طالبانو هغه قوي قوي خلک چې و هغه هیئت وزایت کړل په دې نسبت چې وزایت کړ چې هغه په خپل خلکو باندې په خلکو کې مقبول خلک و او اعتماد و باور ډیرو د خلکو باندې یعنی خپل دوی د نظامیانو خلکو زما فکر باندې د سولې لپاره ضرور هم داسې دي چې داسې هیئت وي چې هغه قوي وي.
ازادي راډیو داسې راپور ترلاسه کړی دی چې د طالبانو له هیئته یو د دوی یو مهم سړی نور محمد ثاقب چې د دوی د رژیم په وخت د سترې محکمې رئیس و له هیئته لرې شوی دی او علت هم واضح نه دی چې ولې
طالبانو منطقوي و قومي ټول مراتونه په شکل دي په دې دغه کې کېدلی شي چې دا به د دې منطقي وي چې هغه منطقي به نور خلک و نو زه فکر کوم چې هغه خبره به نه وي ځکه او بل دا و چې هغه قاضي قضات او سابقه او بل دا اوسنۍ قاضي قضات چې مولوی عبدالحکیم صاحب هم قاضي قضات دي نو دا وجه هم کېدلی شي چې دا د قاضي قضات په صفت باندې دواړه به دا مناسب دي نه بدل خو البته دا زما خپل تحلیل دی.
مننه ست اکبر هغه د سمون صاحب نظر به هم اخلم. سمون صاحب تاسو څه فکر کوئ دغه کوم تغییر چې د طالبانو په پلاوي کې ممکن راشي او مخکې اعلان کړی و چې شل کسه دغه کسان به برخه اخلي او اوس ځینې تغییرات د راپورونو له مخې پکې را روان دي دا په څه معنی؟
طالبانو درلودو پاکستان ته پاکستان په غوښتنه دوی لاړل هلته او د خپل منځ کې ځینې مشکلات درلودو دوی فکر کوم دوی تر اوسه هم منسجم نه دي او د سولې د خبرو په برخه کې سره د نظر اختلاف لري طالب مشان هغه بېلابېلې ډلې په پاکستان کې اوس هم کوششونه روان دي چې دغه ډله هم نظر شي او هلته داسې یو پلاوی وټاکي چې ټول لورو ته یې منلو وړ وي. زه فکر کوم د وروستی ځنډ هم د همدې له امله رامنځته شو چې دوی ترمنځ تر اوسه دغه اختلاف نه ده حل شوی او دوی
مننه سمون صاحب. البته د ځینو سرچینو په قول باندې داسې خبر درلود چې د طالبانو یو پلاوی له پاکستانه ستون شوی دی قطر ته، خو پرون سمی یوسفزی چې له طالبانو سره یې په وروستیو کې هم کتلی دی ازادي راډیو ته وویل چې نن ممکن د ملا برادر په مشرۍ یو هیئت قطر ته له پاکستانه ستون شي، خو سمی یوسفزی په وخت وخت کې دا خبره هم وکړه چې د عباس ستانکزي د مشرۍ پر سر هم اختلافات و. سید اکبر هغه دا مسله تاسو څنګه ارزیابي کوي څنګه چیرې؟
زه دونه پوهم چې ملا برادر اخون چې پاکستان کې پات سو هم دغه د پاره پات سو ما فکر د باز خپل ملګرو شناخته و سره لیده کاته کول او د خبره نه و چې د مشورو خبره و یا بل څه شو خبره بدایي چې په دې کې نور مثبت خبرې وکول د پاکستان موضوع ده د ملت مظلوم ملت چې نور د دې څخه د دې مشکل څخه شي ملا برادر اخون چې دې کېدل چې اوس پر سیریا خپل منطقه ته دا معلومه شي چې په دې کې د اقدام د سولې لپاره یا د دې هیئت د تګ لپاره به بیا څه وخت کېږي دا به خامخا ورځ معلومه شي. په دې کې خبر نه یم په دې اختلافاتو باندې چې د دوی په مابین کې د عباس ستانکزي په سر باندې اختلاف راغلی دي دا په دې دغه باندې زه پوه نه یم.
سمون صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو داخلي اختلافاتو اوازې کې پریږدو په کابل کې هم د پلاوی په سر باندې ځینې اختلافات د دغو اختلافاتو که هم د افغانستان د حکومت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی هیئت چمتو دی چې قطر ته ولاړ شي او یو هیئت تیار هم قطر ته رسیدلی دی.
اختلافات دومره ژور نه دي او دومره جدي نه دي چې دا د سولې د خبرو معنی سي. مخالفت چې راغی هغه د پخواني ولسمشر حامد کرزي هغه دریځ و چې هغه نه غوښتل د مصالحې عادي شورا په غړیتوب کې دی اوسي. ظاهرا د څو نه ویل چې ولې په دې شورا کې د غړیتوب نه اخلي او زه فکر کوم هغه فکر کوي چې دغه سې جوړښتونه تر ده کوچني دي. په سبا باندې بیا د مصالحې عادي شورا چې کوم مشر چې کوم دریځ څرګند کړ هغه نه وروسته بیا د جمهور سره چې په ارګ کې کومه غونډه ترسره شوه داسې ښکاري چې دغه مشکلات دغه مخالفت دومره جدي نه و له منځه تللی.
سر اکبر هغه طالبان تاسو پخوا له نږدې پیژندل او له دوی سره په ارتباط کې وئ، تاسو څه فکر کوئ که چېرته د سولې خبرې شروع سي څومره وخت اټکل کوئ چې دا خبرې به دوام وکړي؟
د سولې خبرې په یوه نسبت باندې اسانه دي، هغه په داسې صورت کې چې ملت دواړه طرفه ملت ته مراجعه وکړي هغه سوله چې د شریر از باندې چې پایات کراغلی دی پاس لحو بینهما هغه د سالس بالخير تول سیوی دی چې دریم ګر یو واری چې هغه ملت افغانستان دی او کچیر ملت طالب او حکومت دواړه مراجعنه وکړي دا به د سوله په باب باندې ډیر وخت تر دوسی
ستاسو مطلب ملت دا ده چې یو دریم ګړی حیات جوړ شي او واقعیت ته وسپارل شي
دریم ګړی حیات جوړ شي د ملت هغه خلک چې به طرفه خلک وي په طالب موثر وي او په حکومت باندې موثر وي نو دا چې وي بیا به سوله په افغانستان کې راتلای شي ځکه چې یو څوک به مرامت په ملامت وایي دا څوک به وي چې هغه ملت یې بل ته په سلامت وایي او دواړه طرفونه به سره نږدې کوي
سمون صاحب تاسو په دې برخه کې څه فکر کوئ د افغانستان حکومت وایي چې جرګه راوغښت او دا د ملت استازي دي ځینې کسان بیا په دې باندې اعتراض لري آیا دریمګړی پلاوی ته مخ واړول شي د حل لار ده او کنه د حل لار تاسو په څه کې ګورئ
ملت خو په حاشیه ته پاتې ده او ملت تاسو کغه نه کې یهدیت نه ورکی ملت دا دوه کال کې یو نیم کال کې څو خبرې پیل شوې دي د اساسي مستند چې لومړی د اوربان دوسی والدې وختونه ته یې نه کېږي نو موږ بیا هم هیله لرو چې دغه پلاوی کې چې د دواړو لور له خوا کوم کسان چې ټاکل کیږي دوی باید لومړی هغه د دولت غوښتنه چې هغه اوربند او تصفیخواري کمال دي هغه د خپل اجنډا په سر کې ونیسي او دغه غوښتنې ته ځای ورکړي تر څو د ټول افغانستان د ټولو خلکو د غوښتنو استازیتوب او نمایندګي وشي
د سیاسي چارو کتونکو نظیم سمون او د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر هغه مننه چې په دې بحث کې مو برخه سره واخیسته
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د ازادي رادیو د خبرونه 3 بجې دوام کوي په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 12 دقیقې کېدونکې دي ناجیه صفای به د نن ورځې اقتصادي خبرونه ولولي
د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو او ترانسپورټي ستونزو د هواري په هدف غونډه وشوه د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي رادیو ته ویل په هغه دوه ورځنۍ ناسته کې چې 13 ورځ په تهران کې جوړه شوې و د ایران د لارې نور هیوادونو ته د افغان کالیو د صادراتو په برخه کې د ستونزو په هواري خبري وشوې
جدیدن در واقع کالاهای افغانی از خاک ایران در واقع به کشورهای دیگه ترانزیت میشه
د نموړي په خبره په دغه غونډه کې د دوه هیوادونو ترمنځ هم د سوداګریزو اړیکو په پرختیا ټینګار شوی د شمیرو لمخې د محل په کلنی ډول له ایران سره د افغانستان سوداګری تر 1 میلیارد ډالر واوړي د دغه وزارت په وینا د محل افغانستان په کلنی ډول 1 میلیارد او 200 میلیونه واردات او 15 میلیونه صادرات لري د هلمند د جوارو سګنی حاصلات نږدې 190000 ټنه ترسيږي چې نور هیوادونو ته به هم صادر شي د هلمند د کرنی او بوله غبولو او مالداري رئیس زلمی لکونن ازادي رادیو ته ویل چې کال د دې ولایت په 2215 هکتار زمګه کې جوار کرل شوی چې لدغه کروندو څخه به 190000 ټنه جوار ترلاسه شي د هلمند د کرنی او بوله غبولو او مالداري رئیس وای د هلمند اقلیم د جوارو کرکیل لپاره مناسب دی او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر شپږ افغانۍ شپېته پوله یو یورو 90 افغانۍ شپېته پوله یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ یو سعودي ریال 40 افغانۍ لس پوله زر هندي روپۍ 1000 افغانۍ زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی روپۍ 1450 افغانۍ
اقتصادی خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل د افغانستان مسایل ته بیرته ورګورځو سم په نړۍ کې د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین د جوړولو د هڅې په اړه په اصل کې چې کورونا وایرس لا هم په نړۍ کې په چټکه خپریږي او ورڅخه انسانان مري هڅې روان دي چې واکسین یا درمل ورته جوړ شي په ویلابلو هیوادونو کې د کورونا وایرس لپاره د درملو پر جوړولو کار روان دی یو لږه هیوادونو څخه روسیا ده خو ساينس پوهان وایي په هغه واکسین چې روسیې د جوړولو خبر په ډیر ویاړ خبر کړی وو ډیرو لږو کسانو ته ورکول شوی او د ازمویشت موده هم خورا لنډه ټاکل شوی ده تفصیل له اسمت ساروان
روسی ساینس پوهانو د خپل سپوتنیک وی واکسین د لومړني ازمیش نتیجه خبره کړه. د روسی حکومت د اګست په میاشت کې د دې واکسین د جوړولو خبر په ډیر زوښت تایید او خبر کړی و. په هغه څېړنه کې چې نتیجه د بریتانیا طبي ژورنال د لانسټ پرون جمعه خبره کړه، ویل شوي چې د واکسین په لومړي ازمیش کې د هغو کسانو چې واکسین ورکړل شوي د بدن په انټي باډي یا د ویروس په وړاندې په مقاومت کې جدي بدلون نه دی راغلی. روسیه د اگست په 11مه په خپل هیواد کې د دې واکسین د استعمال اجازه تایید کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې واکسین په اړه د اعلان په مهال وویل چې دا واکسین د ویروس په وړاندې د معافیت سبب کیږي او خپلې یوې لورې واکسین کړی دی. د خبرې ځینې ساینس پوهان اندېښمن کړل چې روسیا بې له دې چې د واکسین جانبي عوارض په پام کې ونیسي خلکو ته د واکسین په ورکولو کې له بیړي کار اخلي. متخصصان وای په لومړی پړاو کې خورا محدود شمیر کسانو ته د لند وخت لپاره واکسین ورکول شوی چې په لړ کې د واکسین خوندیتوب او غیزمنتوب ثابت دی نشي. د لانسټ په څیړنه کې روسی څیړونکو ویلي چې په جون او جولای میاشتو کې دوه ازمیښتونه کړي چې په هر یو کې د 300 او 800 کلونو ترمنځ 8 تنه شامل وو. پس میش کې هر برخوال ته د لومړي دوز واکسین لورکولو یو شروزی ورسته بل واکسین ورکړل شوی دی. دوی 240 روزی څارل شوی او په لومړي درو اونیو کې د ټولو انټي باډي یا د ویروس پر ضد مقاومت انکشاف کړي. راپور وایي دا کسان به 180 روزی وڅارل شي. د چیرنی کمزورې ټکی دا چې واکسینې په داسې کسانو آزمویلې چې د اکثرو عمرونه د 60 او 80 کلونو ترمنځ دي. حال دا چې کرونا وایرس د پوخ عمر کسانو یا هغو خلکو ته چې روغتیایي ستونزې لري خطرناک دی.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې نن ورځپاڼو په خپلو نننو یو غنو کې تر ډیره په خطر کې د سولې کېدونکو بین الافغاني خبرو اترو د ځنډې دوه پاړه لیکنی او تفسیري خبرې کړې دي. دغه ورځپاڼو ته ناجیه سپی کتنه کړې.
هشت صبح رسپانی په خپل سر مقاله کې په دوه کې د سولې خبرو اترو د ځنډېدو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د خبرو د ځنډېدو یو لامل په ظاهره کې تخنیکی ستونزې یاد شوې، خو د سر مقاله لیکونکي په خبره چې یو شمېر طالب چارواکي د سفر کافي اسناد او مدارک نه لرل نو ځکه د خبرې و ځنډېدې. رسپانه لیکي چې اوس د سولې د خبرو د پایل لپاره هیڅ ډول پلمه نه ده پاتې او کچېرې طالبان بیا هم د خبرو له پایل نه انکار کوي دا ثابتوي چې طالبان د خبرو واک او صلاحیت نه لري. هیواد دولتي ورسپانی بیا په سرمقاله کې لیکلي د سولې لپاره د خورا خطرناکو زندانیانو په آزادولو سره حکومت وښوده چې دې پروسې ته ژمن دی. هیواد هم ټینګار کړی چې نور نو طالب ډلې او نورو سیاسي مخالفینو ته هیڅ کومه پلمه نه ده پاتې چې هغوی دې بیا هم د سولې د خبرو وخت وځنډوي او یا دې له دې لړۍ په شا شي. وړاندې دا ډاډ ورکړ شوی چې د سولې لپاره یوازې او یوازې خبرې کیږي او پر نظام او ملي ګټو پکې معامله په هیڅ توګه د منلو نه ده. ورسپانې دغه شان لیکلي چې دا خبره ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان نظام د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام دی او دا نظام باید پیاوړی شي، ځکه دا د ولس په رایو رامسته شوی او نړیواله ټولنه یې ملاتړې ده. سرمقاله کې ټینګار شوی چې د بل د ګټو لپاره د سولې په بدل کې پر نظام او ملي ګټو معامله په هیڅ ډول د منلو نه ده، او دا ځکه چې نور نظامونه د ملت سره یو موټی نشي ساتلی. لیکوال طالب ډله د افغانستان یو برخه بللې او لیکلي هغوی هم په اوسنی نظام کې حق لري چې راګړ شي او وبکتل شي چې د ملت او هیواد لپاره څه کولای شي. او ویسا ورسپانې په مذاکراتو کې د ځینو مهمو ټکو په پام کې نیولو ټینګار کړی. ورسپانې لیکلي دواړه مذاکراتي پلاوي باید د افغانانو هیلې او تیرې ناخوالې په نظر کې ونیسي او د ملي ګټو پر بنسټ پریکړه وکړي. بل مسله چې ورسپانې پرې ټینګار کړی هغه د دې پروسې مدیریت دی. ورسپانې لیکلي د خبرو اخوا دواړه لوري باید متوجه واوسي چې د سولې له راوستلو او د سولې موافقې وروسته مرحله مدیریت کول ډیره مهمه او نازکه مرحله ده. سرمقل لیکونکي دغه شان اندېښنه ښودلې چې په دغه پړاو کې کېدای شي د بهرنیانو په لمسون په طالبانو کې ناراضي او د جګړې دوام غوښتونکي ګروپونه سره اوچت شي او دا بهیر به له ننګونو سره مخ کړي.
د خبرونې په پایل کې مو د سولې پر موضوع راپور وورید. ګڼو اوریدونکو پر همدې موضوع اسمسونه راستولې دي. قریب سید له کونړ لیکلي، له حکومت او طالبانو هیله کوو چې سملاسي یو اوربند اعلان کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره، که طالبان او حکومت سولې ته ژمن وي نو باید د سولې په مخ کې خنډ جوړ نه کړي. خان محمد اسلامیر له هلمند لیکلي دي چې افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې خبرې پیل کړي، دلته جنگ تر بل هر وخت زیات زور اخیستی دی. حمیده نظری د زابل له مرکز کلات نه لیکي، که طالبان د بین الافغاني خبرو پر مهال د اوربند له موضوع تیښته کوي، دا د دوی قوت نه بلکې کمزوري ده. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي، اوس خو د طالبانو ټول بندیان له بند څخه آزاد شول، نو مذاکرات ولې نه پیلیږي؟ اوس افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي. آیا طالبان د سولې نیت لري او که بیا افغان وژنې ته د ده په خبره چې ادامه ورکوي؟ عبدالباری غنمرنګ له غزنی لیکلي، طالبان باید په بین الافغاني خبرو کې خپله خپلواکي ثابته کړي. د هلمند له نادلي څخه میر احمد ملتپال لیکلي، په دې ولسوالۍ کې وسلوال غله زیات سوي دي، حکومت باید پاملرنه ورته وکړي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو د خبرونه ترې وي بجې دوام کوي. د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. اوس ورځو خوست. د خوست شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پوهنځي محصلان د دې پانتون په چوکاټ کې د ځوان رخ په نوم د راډیو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي. دغه راډیو 15 کاله مخکې فعاله سوې وه، خو خپرونې له تیرو دریو کلونو راهیسې بندې دي. دغه راډیو د محصلانو د عملي کار په هدف جوړه سوې وه. نور حال د احسان آریان په راپور کې.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د اووم سمستر محصلان د تلویزیونی خپرونو د تولید مضمون د استاد نظری درس ته ناستي. دوی وایي فارغېدو ته یې ډېر کم وخت پاتې دی، خو تر اوسه یې په راډیو او تلویزیون کې عملی کار نه دی کړی. او د ځوان غږ په نوم هغه راډیو چې د محصلانو د عملی کار لپاره جوړه شوې وه، کالونه کېږي چې ور یې تړلی او خپرونې نه لري.
نوم یې سردار ولی درمان ده. تقریبا دوه کاله کېږي چې موږ د ځوان غږ راډیو نشرات نه لرو. یوازې یو څو محدودې کامرې لرو چې د هغه محصلینو دپاره بسنه نه کوي. یو څو دانې ریکارډر لرو، خو هم د ورځپاڼې دپاره موږ سنه لرو.
نوم مې زاهد اترنګ دی. د ژورنالیزم ولا ټول په عملي زده کړو ده. دلته که یوازې دغه چپټر ویل کېږي، چپټر یوازې دغه د پوهنتون تر دیوالونو د صنف تر دیوالونو محدود ده. دغه بهر هیڅ هم نه پکارېږي. که یوې ډېرې عادي راډیو تلویزیون محلي هغې ته هم ورځې، نو هلته تا نه
دغه محصلان وایي که څه هم نظر زده کړې ښې روانې دي، خو په عملي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د یادې راډیو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي. د ژورنالیزم پوهنځي رئیس پوهندوی محمد خان نیازی وایي چې د ځوان غږ راډیو ټول تخنیکي وسایل روغ او په خپل ځای دي، خو د منظم استودیو او د رسمي تشکیل د نشتوالي له امله نشرات نه لري.
فقط زمونږ غټ مشکل پیلندوري یو دغه د شمه د استرول ته برابر کی، یو دوم د تخنیکی کسانو راکول.
د خاغلی نیازی په وینا سمزه د پوهنتون ل رئیس سره شریک کړي، خو د پوهنتون رئیس حسن ګل اریوبی ازادي رادیو ته وویل چې د ځوان غږ رادیو د بیا فعالولو د لګښت پاړه به یو مسلکی ټیم وګماري.
منګي باید د ژورنالیزم د پانځي استاد او یو بل جنرال پانځي د برخې بخوي بیا فعالول دي، پاره چې کومه مصارف ته ضرورت لري هغه سنجش کی بیا تاسو سره
موږ غږیز پروګرام شریکو. د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې د ځوان غږ راډیو د محصلانو د عملي روزنې په هدف له نن څخه شاوخوا 15 کاله وړاندې د هغه وخت د ولایتي ادارې او د یو شمېر همکارو انجوګانو او ادارو په ملاتړ جوړه شوه، خو د تړون له ختمېدا سره سم د راډیو نشرات کمزوري او له تیرو شاوخوا دریو کلونو راهیسې په ټپه ولاړ دي چې محصلان یې د عملي کار په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
تاسو لا پیغامونو
تمنا محبت يم لورده ګولایت جغتو لسلامه زه دا ورده ګوالي محترم سر نه داخله کوم چې ته ودی او کا قسم لورده ګو جغتو لسلامه سره د نور او د مېری چلن کې ورده ګتون لسلامه سي سره په نه فخلري مکتبونه کلینیکونه لري د جغتو لسلامه مونږه تر غزنی پورې لا نیم ساتلره د غزنی خار پورې چې مونږه زو پوه چې مونږ سرکونه هم دي، د دې په خاطر مونږ دوه نیم ساعته درې ساعته مزل کوو. مریضان به سره یې هیله او خواهش مې د لوړو مقاماتونه دا دی چې جغه ټول وسلۍ سره د مور او د مېرې چلند نه کوي. جغه ټول وسلۍ سرکونه د پوخ کې مونږ ته د مکتبونه جوړ کړي. هیله او خواهش ترې نه کوم. نور مو د خوږې خرونې وخت نه نیسم. الله سامان.
زه سید محمد کندهار څخه تاسو ته ټلیفون کولی کوم. دا موږ خته کیو انګور او اندواني او ګرد ارزان قیامت را سوړي. نه دې زمیت پاتیر چې وڅ وسایل څه ډیر سخت ستړیو. په دا اخله به تاسو موږ سره همکاري وکړو.
بسیر الله حکمل د نورستان د وایګل ولسوالۍ دوان د عالی لیسې محلل د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل احترامانه سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد زه د دولت نه یوه لویه ګیله لرم چې د ولسوالۍ مربوطه ټولو خلکو کې مکتوبونه تعمیرونه شروعي چې دا ښه اقدام دی، په دې خوشحاله یو. البته دوان لیسه چې مرکزي د ولسوالۍ لیسه ده چې و بابا کمرې